سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا رکو راست پروګرام اوري درنو ریدونکو کابل پریس کلب د افغان خبريالانو د ستونزو په حق له ملګرو ملتونو ته یو لیک استولې ده او د افغان خبرنگارانو او مطبوعاتو په وځي په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده
شنو دای عزیز احد عزیزاده هستم خوشحال هستم که بازم در خدمت شما با تقدیم برنامه رو کراست قرار داریم اما طور که شما از همکارم شنیدین موضوع برنامه امروز بر روی وضعیت خبرنگارا و همچنان مسائل دیگه که به او ارتباط میفه اختصاص دادیم البته دو مهمان عزیز ما دعوت کردیم که با اونا در مورد صحبت میکنیم که تحلیل های از اونا را نظرات از اونا را داشته باشیم البته دو ژورنالیست سابقه دار و آگاه اما قبل از اینکه صحبت با مهمان های خود شروع بکنیم شما را دعوت میکنیم به شنیدن اخبار افغانستان منطقه و جهان
زمترانه یوسف زیگی متاسود دی وقت خبرونه آورید. دوان خوزو او جنکو دو بشری حکونو پچارو که دا امریکا متعیده علاتو زنگری استازه رینا آمیری یو زلی بیا پا افغانستان که دشپگم طولگی پورتا دا جنکو خونزه و بندی دو پارده طالبانو حکومت پا دریس انتقاد کرده دی. حقی پا خپل تویتر پانلی کلی چی دا جنو دا متوسطا او لیسو خونزه و بندی دو بخاطر دا حقی پا وینا دا طالبانو ظالمانه او تخریبی پالیسی دا توجه ور نده او پا خبری دا جنو دا خونزه و ترل که دل پا دین او کلتور پوری اڑن نلری د افغان خزو د جنو د حکومت بچارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د جنو د زدکړو په وړاندې د طالبانو حکومت د تګلاري په اړه اندېښنه ښودلې ده او زیاته یې کړه چې دغه چارې د جنو ارمانونه ماتوي او افغانستان لا د فقر ناهیلۍ او بېوزلۍ خواته وړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 زلزله ځپلي ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي یونیسف د دوشنبې په ورځ ویلي چې اوس مهال د جنو په ګډون دغه ماشومان په یو سلسلوي خو تدریسي ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي د روان کال د جون په 22مه د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې خوست او پکتیکا کې د نسبتاً قوي زلزلې له امله 1000 او 3000 کسان مړه شول او د 5000 پورې کسان زخمیان شول په دغه زلزلې 3500 کورونه هم په بشپړ ډول او یا څه ناڅه تخریب شول په متحده ایالاتو کې د 11 سپتمبر د بریدونو د 20مې کلیزې په مناسبت امریکایانو د وژل شوو کسانو د ماتم لپاره راټول شوو او مراسم یې ترسره کړل ولسمشر جو بایډن د یکشنبې په ورځ پنټګان کې د ګلونو ګېډۍ کېښودې دلته هغه د یو سل 4000 او هغه کسانو په یاد باندې دغه کارو کوچ دی 11 سپتمبر په بریټ کې وجلې شول هغه د وجل شو کسانو د کورنۍ سره غمرازي شریک کړه او جمنه وکړه چې متحده ایالات به د راتلونکو بریډونو په وړاندې تیار او خوښیار وسی د متحده ایالاتو دوه نظامی الوتکه چې شاوخوا او یا ټنه مرستندوی مواد پکې بارو یک شنبه سپتمبر 11 د پاکستان سند ایالت ته ورسیده نور تفصیل درته متی الله عبد دراوروي
د پاکستان د هوای چلند ادارې ویان سیف الله ویل دي چې د متحده ایالاتونو لخوا مرسته شوی مواد به د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام لوري په خلکو وېشل شي او ټاکل شوی چې د همدې روانه میاشتې تر شپږمې نیټې به د مرستو ویش دوام وکړي پاکستانی او امریکایي چارواکو نه ویلي چې په دې نظامی الوتکو کې څه ډول مواد بارو خاغلی سیف الله همدارنګ وویل چې د عربي متحده اماراتو دوه الوتکې هم چې مرسته پکې بار وې د یک شنبې پورې د کراچۍ هوایي ډګر ته ورسېدې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونو تر اوسه پاکستان ته مرستې لیږلې دي خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې تر ټولو ډېر مواد د عرب متحده اماراتو لورې ورته رسېدلي متی الله عابد امریکا غږ آشنا رادیو.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي چې په نړۍ کې 50 میلیونه انسانان د معاصر مریتوب چې اجباري کارونه او اجباري ودونه بلل کیږي غیر پاتې دي، او خبرداري ورکوي چې دا ډول انسانانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونو پلان لري چې تر 2030 کال پورې دا معاصر مریتوب ختم کړي، خو د 2014 نه واخله د 2020 کال ترمنځ یې شمیر 10 میلیونه نور هم زیات شوی دی. دا رپورٹ وایي دا محل په نړۍ کې په هرو 150 کسانو کې یو کس ته معاصر مریتوب په لومین خطه دی. په پاکستان کې د تحریک انصاف سیاسي ګوند مشر عمران خان ویلي دی چې حکومت د په ضد ترګري قضیه جوړه کړې ده، خشیدا د قانون سپکاوی دی. د اسلام آباد د ترګري ضد عدالت کې د حاضرۍ نه وروسته هغه د خبري رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د ترګري د مخنیوي قانون او د ملک سره ملنډ کوي. یادونه ورد چې عمران خان د تحریک انصاف د یو مشر شهباز ګل د نیولو نه وروسته د هغه په اړه باندې یوې کازی زیبا چودري ته ګواښ ورکو، د هغې نه وروسته په عمران خان باندې د ترګرۍ مقدمه ثبت شوې ده. پاکستان د برتانیې د ملکې الیزابت دویم مړینې ته د درناوي لپاره په ملک کې ملي ماتم اعلان کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې د سپتمبر 12 په ټول ادارو کې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. په برتانیې کې د پاکستان عالي کمشنرې هم د دغې خبرې په تایید سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان د برتانیا د دویمې ملکې الیزابت د مړینې په اړه د برتانیې د حکومت او خلکو سره غم شریکۍ لپاره د سپتمبر 12 د ملي ماتم ورځ په توګه لمانځي. د چین ولسمشر شي جین پینګ په روانه اونۍ کې کزاکستان او ازبکستان ته رسمي سفر کوي. بیجینګ وایي دا د کرونا وبا د خپرېدو راهیسې بهر ته د ښاغلي شي لومړنی سفر دی. روسیې لا د مخه تیرونې اعلان کړو چې د چین ولسمشر به په ازبکستان کې د شنګای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په داسې حال کې دي چې مسکو د یوکراین د جګړې په سر د لویدیځ د بېساري بندیزونو په وجه هڅه کوي د بیجینګ سره اړیکې غښتلې کړي. قدرمنو اوریدونکو، دا وو خبرونه.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، باز هم عرض احترام به شما. قبل از اینکه صحبت با میمانای عزیز خود شروع بکنیم، به یک خبر کمی لحظه به دست ما رسیده توجه شما را جلب میکنیم. سازمان ملل متحد، البته این خبر از طرف یونما بر ما رسیده، سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار پایان دادن به آزار و اذیت کارمندان اناس افغانشان شدند. سازمان ملل متحد نگرانی فزاینده خیش را در مورد اقدامات مقامات حاکم علیه کارمندان اناس افغان در از سازمان ملل متحد ابراز می کند. سازمان ملل متحد از مقامات حاکم می خواهد که به تعهدات خود در مورد احترام به امتیازات و مسئولیت های سازمان ملل متحد و همه کارمندان آن، از جمله آزادی گشت و گذار آنها در سراسر کشور پابند باشند. آزار و اذیت کارمندان اناس افغان سازمان ملل متحد توسط مقامات حاکم به شکلی از اشکال در حال ظهور است، از جمله حادثه امروز که در آن 3 خانم افغان که برای سازمان ملل متحد کار می نمایند برای بازجویی توسط مسئولین مسلح امنیتی مقامات حاکم به طور موقت بازداشت شدند. سازمان ملل متحد پایان فوری تمامی این گونه اعمال ارهاب و آزار و اذیت می باشد که همکاران اناس افغان آن سازمان در آن مورد هدف قرار می گیرند و از مقامات حاکم می خواهند که تضمین های سریع را برای مسئولیت و امنیت تمام پرسنل سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت می کنند طبق تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی اجرا نمایند. سازمان ملل متحد از مقامات حاکم میخواد که احترام به تعهدات بین المللی حقوق بشر را برای همه مردم افغانستان تضمین نمایند.
مننه احد عزیزاده صاحب د امریکا غږ آشنا رادیو د روکو راست یا سپین خبرې د پروګرام قدر منوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي، ملوانه خپل نظر څرګندوي، قضاوت تاسې در نوریدونکو ته پریدو. نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې په تیر بیا په لوی خارونو کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او مطبوعاتي ادارو په ستونزو د کارپوهانو سره غږیږو. لکه څنګه چې تاسو مخکې تازه خبر واوریدو چې د ملګرو ملتونو د اداري کارکونکو په برخه کې وو، کابل پریس کلب ویلي دي چې طالبانو د پکتیا د ولایت په یو سیمه کې د دوی د څانګې خبریالان بندې کړي دي، تلیفونونه او نور وسایل ته نه اخیستي دي او ډیر سپک چلند ورسره کړی دی. کابل پریس کلب د خبریالانو د ستونزو په حق له د ملګرو ملتونو بشري څانګې ته یو لیک لیږلی دی او دا نړیوالو بنسټونو نه هم غوښتي دي چې د دوی غږ واوري، هغوی ته هم د خپل لیک ورلیږلی دی. او بل دا چې یو شمیر خبریالان وایي هر ورځ په دوی باندې دا د خبریالۍ ساحه تنګیږي. نو موږ نن غواړو چې د خپلو دوه درنو مېلمنو چې دواړه ژورنالیستان کارپوهان دي، چې زرغون شاه شینواری صاحب او همداشان سید شینواری صاحب دی، نو دوه شینواری صاحبان لرو.
بله، اما بنوبه خود از هر دو شینواری صاحب کې دعوت ما را قبول کردن اظهار ممنونیت میکنم و خوشحال هستم که در برنامه ما سهم دارن، هستن و به سوالات ما جواب میگن. خوش آمدین. مطمئن شیم که آوازشان دارین، گرچه پروتزر برنامه بر ما اطمینان دادن شافه جان که اونا هستن. جناب زرغون شاه شنوار صاحب، شما هستین با ما؟
برادر محترم عزیز بگدار صاحب، سلام و احترام و حضور شما و دوستان و به مردم افغانستان تشکر، ما در خدمتتان هستیم.
زنده باشین. آقای سعید شنواری، خبرنگار سابق طلوع، شما هم با ما هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام تاسو درنو اوریدونکو ته، ټولو سلامونه او نیک هیلې ورسید.
ممنون از حضورتون.
ډیره مننه درنو ملمنو چې خبرونه ته راغلي یاستئ. تاسو دواړو ته ستړي مشه وایم، مننه بیا هم کوو. خو تاسو خو غوړي خبرونه معلومدار ژورنالیستان دي ټولو نه مخکې تعقیبوي. نن دغه د افغانستان د ژورنالیستانو، خبریالانو او د مطبوعاتي ادارو په مشکلاتو باندې غواړو خبرې وکړو، ځکه چې تازه خبر دی وی چې په پکتیا کې د کابل پریس د کلب هغه کوم څو تنه خبرنګاران چې وو، دوی د مکتب په باره کې چلته مکتب خلاصې دی، هغه باره کې معلومات خپلو ادارو ته ورکول. نو کابل پریس ویلي دي چې دغه کسانې نیولې دي، دوی دغه کارکونکي او ډېر بد چلند ورسره کړی دی، ټلیفونونه او ټول هغه تجهیزات یا څه چې هغه ترې اخیستي دي. دا خو بیخي تازه موضوع ده، اما د دې مخکې هم د افغانستان د خبریالانو مثلا ټولنو، د بې سرحده خبریالانو ټولنو، ډیرو نورو مؤسسو رپورټونه ورکړي دي د خبریالانو د وضعیت په باره کې، د دوی د اقتصادي وضعیت په باره کې، د کار په باره کې. او ورځ په ورځ اوس ویل کېږي چې د دوی دغه ساحه د کار دوی باندې تنګیږي. نو که په همدې اول کې عزیزاده صاحب ستاسو نظر څه دی چې د دواړو محترم ژورنالیستانو نه دا واورو چې ولې دغه وضع ورځ په ورځ خرابیږي، د طالبانو له خوا فشارونه زیاتیږي او ژورنالیستان ځورول کیږي، د مطبوعاتو ازادي ځپل کیږي. یو خبره اول دا چې چاره بایسي.
بله، و ای باعث چی چیزهای دیگه میشه که البته در جریان برنامه با تحلیلگرهای محترم صحبت میکنیم.
خانو اول سوال چه تراجعی کوستازی پر نظر؟
ما خو فکر میکنم که چون هر دویشان با یک تخلص هستن، ما بین که از جناب زرغون شاه شینواری شروع کنیم.
خب، زرغون شاه شینواری صاحب میره بانیو که
مننه بیا ساسو او د رادیو د نورو ملګرو دوستانو په وسیله د پروګرام محترم قدرمن ملما او د افغانستان خلکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د خوشینه زده چې افغانستان څنګه چې په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې ښه خواته نه دی روان، طبیعتا د کلتور او فرهنګ چه مطبوعات، رسانه، خنزوریز و نشراتی، طول وسائل پده دلکی راجی چه مجموعان څنګه تاسو ورته سیاسي ادبیاتو کې فرهنګ ویلې شو دا تابع د اقتصادي او سیاسي جریاناتو دی. موږ تاسو په افغانستان کې خصوصا د افغانستان د ځوان نسل لپاره به دا ډېره په زړه پورې دغه خادم ورتاسو او حضرت صاحب ته معلوماتي د افغانستان د رڼو او نسبتا خو مطبوعاتو او نشراتو ژوند تقریبا افغانستان کې د ډاکټر صاحب یوسف خان یا د دیموکراسۍ د وخت نه را په دې خوا شروع شوی دی. دې ته چې سړی نظر واچوي نو په دغه مرحلو کې دغه مطبوعاتو او نشراتو چې وخت افغانستان کې انځوریز نو یوازې څنګه تبات یا د نشراتو مسله او بیا وروسته تلویزیون او دا مسائل د داود خان په وخت کې را پیدا شو. د دې ته سره وګوري یو تجربه عیني سړي ته لاسته ورځي. معمولا یو ډلیز، یو ګوندیز، یا فردي، یا یو قشري دولتونه چې افغانستان کې منځ ته راغلي دي هغه دغه 15 کال شته ورته وګوري هغه د مطبوعات او نشرات راخصي یا فرهنګ او کلتوري راخصي دی. دې په ځای چې د خلکو د متفاوتو اندېښنو، نظریاتو، جوړښتونو انعکاس پکې وکړه دوه کوشش کړي د خپلې طبقې، خپل قشر، د خپل ډلې، خپل حزب انعکاس پکې وکړه. دا افغانستان کې د نری رنج یا د سیل د ناروغي غوندې یو ناروغي ده چې دا شپیتاویا کاله نور په دې خو افغانستان کې روانه ده. که تاسو وګورئ دا مسله تر طالبانو امارت او حکومت پورې هم راورسېده. زه فکر کوم کچیرته طالبان په امدغه ګیر کې چې دا اوس روان دي او تاسو په خبرو کې وی چې پکیا کې یو دوه خبرګاران دي او د یو مکتب د جوړېدو نه راپور برابرې او دوه هغه باندې چوکې چې یا فرضاً کمرې او قلم او کاغذ ورناخلي کدو په دې ګیر کې روان پاتې شي دا کار زه فکر کوم په پکیا یا نورو منطقو کې ساده طالبان چې ټوپک ورسره او هغه د ټولنې په جوړښتونو باندې ملي روابطو د ټولنې کې د انسان په حقوقو د هغه د ژورنالیست چې هغه کار کوي د هغه په حقونو باندې نه پوهیږي هغه لپاره دا ساده مسله ده. مګر څوک چې د دې مسلې حساب ورکوي هغه د طالبانو مشران دي. هغه د طالبانو هغه خلک دي چې نړیواله ټولنه د دوی پوښتنه کوي چې دغه بنیادم څه جرم کړی دی. اغه خلکو سره د دغه ډول مسایلو جواب نشته. زمونږ په باور چون عزیزاده صاحب دا مسله وی تاسو وی چې څه کول پکار دي زه فکر کوم چې زیات څه کول په وسنیو شرایطو کې که تاسو وګورئ د طالبانو په زعامت او مشرتوب پورې اړه لري. ځکه چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک د رسنۍ او مسولین ژورنالیستان دا ټول چاپیره دي چې تاسو مونږه هغه څه حقوقي مسائل ته پریده کوم چې د انسان طبيعي او مسلم حق دی. او دا مسله طالبانو وګولو ته څنګه چې لازمه ده هغه څه نه رسیږي نه وري زیات په دې پر لري چې طالبان د افغانستان دغه غوښتنې او دا خبره ډیره مهمه ده چې طالبان په دې باندې پوښي چې موږ په څه کې سم یو جغرافیا کې حکومت کوو. ګوره دا حکومت چې په کومه جغرافیا کې دوه کوي چې عبارت د افغانستان د خاورې نه دی دا د نړۍ د نورو نورمالو عادي وادونو کې د حکومت کولو سره د ځمکه او اسمان په اندازه باندې توپیر لري. اول موږ د یوې اټمی جغرافي په منځ کې پروت هوادیو، دوی موږ د داسې جغرافي په منځ کې پروت هوادیو چې د هر ګاونډي هواد سره په خپل ذات کې په خپل مسایلو باندې مختلف ستونزې لري. بل موږ د داسې جغرافي په منځ کې پراتی چې څلوېښت کاله هغلته جګړه روانه ده او په دې جګړه کې د ماجرو ننیولې تر مسلحو مجاهدینو وسلوالو کسانو پورې زمونږ ګاونډي دولتونه انوال دي. یعنی دلته د افغانستان مسایلو ته د خپل یو فکری زاویې نه کتل اصلا د منطقوي او افغاني واقعیتونو سره ټکر دی.
جناب سید چنباره، گزارش های زیادی در مورد تهدیدها و محدودیت کار ژورنالیست ها تهدید، حتی گفته شده که تعداد از ژورنالیست ها کشته شدن در از در طول مدت که طالبان بر سر قدرت آمدن. البته در جمع گذشته ژورنالیست‌ها تهدید و ایراب می شدن، یک چیز واضح است، اما این آزادی مطبوعات، دسترسی به اطلاعات که یکی از ابزار مهم ژورنالیست هاست که اطلاعات به مردم برسانن، اطلاع رسانی بکنن، یکی از وظایف عمدهشان است. تا کی دوام باید داشته باشه؟ چرا طالبان در این مورد اقدام نمی کنن؟ یه خوب میتونه به نفع از جانبی به نفع طالبان هم باشه، برزی که اونا هم از فعالیت‌های خود میتونن اخبار بتن به دسترسی بگذارن به خبرنگارا. چرا به نظر شما طالبا بغیر از دیگه محدودیت هم به خصوص سر ژورنالیست ها این محدودیت رو وضع کردن؟
سلامونه تاسو ته بیا هم درنو ملمتا او قربانوتا او درنو غوریدونکو ته
مهرباني
علي زره سب زبر یو خبر وکم. طالبان متاسفانه چې په نور برخو کې د بشر د حقوقو د تعلیم او د نور برخو کې چې کوم د سیاست په برخه کې د خزو حقوقو اړوند کمی وعده چې دوی نړیوالو ته سپارلې وي یا کمی دروغجنې وعده چې دوی افغانانو ته ورکړې وي، متاسفانه دا د بیان د ازادۍ ته د ژمن پاتې کېدو وعده هم همداسې دروغ ده. طالبان فکر کوي خبریالان او رسنۍ دا ټول داسې دي لکه د نړیوالو نه پاتې شوي ټانکونه د انسانان چې په افغانستان کې دا ټول باید هماغسې وزغلول شي، بېرحمانه او لکه دا بله ورځ د بلیک هاک الوتکه غوندې چپم شي او نسکورم کړی شي او بې پروایي ورسره وشي او د دوی دپاره د دوی په نفع باندې هر څه باید استفاده شي. متاسفانه طالبانو ازادي ورکړې ده رسنیو ته، فوق العاده ازادي ورکړې ده، خو هغه ازادي دا ده چې رسنۍ فقط او فقط په یو برخه کې آزاد دي، او هغه دا ده چې څومره دوی کولای شي تیر شل کرن جمهوریت په رابطه باندې او بیا د ښځو په پاکو لمنو باندې تورونه ولګي، چې زه ویل نشم د فحشا تورونه ولګي، هغه شان دوی ته ډیر خوند ورکوي او هغه ازادي ده، فوق العاده ازادي ده. نور په هیڅ برخه کې څوک د خبرې کولو جرأت حتی نشي کولای. دوی داسې نه کوي چې د رسنیو د مشرانو سره وګوري ورته ووایي چې تاسې دغه مسله باندې مونږ، یعنی دوی د خلکیانو په نسبت باندې، دوی د مجاهدینو د تنظیمي ډلو په نسبت باندې، یا دوی د هغې نه مخکې شاهي او هغه چې وختي د ډیموکراسۍ د لسیزې چې یو څه پرمختګ پکې وشو د رسنیو اړوند، دوی د دې ټولو نه متفاوت سانسرشپ کوي. او هغه دا ده چې دوی په خپله خبرنګار ته بیل ګواښ کوي، هغه بیل زوروي، اچ آر د دفتر بیل زوري، د رسنۍ مالک بیل زوري، او د رسنۍ او د نشراتو مسؤل او د یا رئیس بیل زوري په بیل. یعنی دومره سخت فشار په رسنۍ باندې راوړي که چا یو معمولی خبره وکړه د دوی خلاف. متاسفانه دوی په دې نه پوهیږي چې که رسنۍ ته اجازه ورکول شي نو د دوی خوبیانې به هم پکې رابرسېره شي. ما د دوی ډیر هغه د تقریبا شپږ اووه میاشتې ما په افغانستان کې د دوی د راتګ نه وروسته هم کار وکړ او ما دوی ولیدل. دوی ډېره جالبه خبره ورځې د خولې نه ووتله د دوی د استخباراتي مامورینو، هغه دا وه چې موږ نه غواړو چې رسنۍ ته ازادي ورکړو ځکه چې زموږ د نظام پښې لړزان دي. دا ما د دوی نه اورېدلې دي. نو ما ورته ویل چې تاسو نشئ کولای چې د خپل نظام لړزان د پښې د رسنیو په سانسور باندې تاسو وتړئ، امکان نه لري، تاسو ته به وروسته هم معلومه شي. تر کومه چې طالبان تاسو ویل چې څومره وخته پورې به دا دوام کوي دا سانسورشپ او دغه د رسنیو ځورول، متاسفانه دوی څو شیان وکړل. د رسنیو ازادۍ خبره کوي خو وایي چې د شریعت په چوکاټ کې، هغه شریعت چوکاټ دوی تخپل هم نه دی معلوم چې کوم شریعت چوکاټ د دوی د شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د زده کړو ورکولو حق باندې هم قایل دي. تر اوسه پورې دوی هغه چوکاټ نشي پیدا کولای چې ښځو ته پکې ښوونځي پرانیزي. همدارنګه دوی رسنیو ته د بیان د ازادۍ چوکاټ هم نشي پیدا کولای. دا دوی راغلل د رسنۍ او هغه قانون چې په جمهوریت کې په دې رسنیو کې جوړ شو د سیمې په کچه ډیر ښه قانون وو، او هغه قانون دوی وجدا په پلي کېږي، مګر دا غي و ماده هم دوی پلي کولو ته تیار نه دي. بیا دوی راغلل د رسنیو د مسؤلیت او د رسنیو تخطیو کمیسیون جوړ کړ، هغه کسانې په دې کې کېنول چې هغوی په خپله هر یو بیل په بیلا د رسنیو د کارمندانو د خبریالانو د دوی په زورونه کې چې د ښکیل دي یعنی زه قربانی کرا شواهد لرم چې پلانکی په دغه دوسیه کې ښکیل ده. بل خبره دا ده چې تیر حکومت که هر څنګه وو د رسنیو سره یې په همکارۍ باندې تقریبا 1500 قضیې دوی وڅېړلې، هغه یې واچولې او هغه یې ځینو خلکو ته سزا ورکړه، د دوو درېو کالو پورې ځینې خلک زندانیان شو پکې. اما دوی په دې دومره ورځو کې چې 300 رسنۍ بندې شوې دي، ته چې ورته وایي چې رسنۍ بنده شوه وایي چې خو بنده شوه، خارجي پروژې ورباندې وتړل شوې، مونږ خو نه دي تړلي. کته ورته وایي چې خبریالان لاړل، خدا خو د امریکا غلامانو یا د غرب غلامانو لاړل وته. کته ورته وایي چې خبریال وټکول شو، وایي چې هغه نو موږ نشو کولای چې د دوی په اصطلاح موږ د خپلو جنګیالیو دغه وکړو، خیر دی تاسو ورسره ګزاره وکړي. نو که تاسو ووهي وټکي ام ته به ورځي د طالب جنګیالي نه به بخښنه غواړي. نو زه درته ډېره جالبه خبره وکړم، د دوی د یو لوی قومندان سره یو باډیګارډ راغی، بل بحث کې را سره ناستو، بحث نه وروسته ما ته وایي چې دغه باډیګارډ راته وایي د خپل مشر ولاړ دی، ما ته وایي دا تا ګیره نه ده پریښی او نکټۍ دی اچولې، بل وایي چې راځم ګیره دې باید پریښی اوسي او نکټۍ دې باید کوزه کړي، کنی نکټۍ سره دې کش کوم. زه ورته حیران شوم چې دوی دومره بې ادبه دي، ان چې د خپل مشرانو په مخ کې دوی دغه نشي کولای، یا مشران دوی نشي کنټرولولای، نه مشران نه دوی احترام او دغه لري. دوی د رسنیو په خلاف باندې فوق العاده د دوی ذهنونه ډک کړی شي دي، دا شل کار چې دوی جنگ کړی دی، ورته ویلي چې رسنۍ دا چې دي د جمهوریت لوټ سپیکر دي، دا باید اول را نسکورې کړی شي، نور خلک سره به ورسته ګورو. نو دا بعیده ده چې په نږدې راتلونکي کې طالبان ډیر حقونه به ورباندې په فشارونه ومنل شي، خو دوی به په دې باندې ډیر په فشار یو کې چې رسنۍ موږ سانسور ساتو، لکه څنګه چې شاوخوا هیوادونو سانسور ساتلی، او هغه د دوی ډیر ښه همکاران او مشوره ورکړي
ونکې
دي. نو
هغه ورته همدا وایي
چې تاسو رسنۍ آزادۍ ته مپرې دي. مالي جناب مېرمن، زما سوال دا مالي چې دغه د پکتیا دغه تازه خبره چې د چلتي خبرګاران نیولې دي، بیا دوی چې ملل متحد ته لیک لیږلې ده او خپل شکایت کړي دي، ملګرو ملتونو تر اوسه پورې دغه شکایتونه څومره اوریدلي، او تاسو څه فکر کوئ د دې غږ به اوریدل شي؟ څه کومه کولای شي ملل متحد په دې برخه کې؟
بله، ما هم په ادامې سوال شما میرم خاصه پرسان بکنم. بله، که ای فقط به نامه ها یا گزارش ها محدود مونده، چی کار عملی باید صورت بگیره زرخوشان شنوری سر که طالبان را به یک تغییر در این مورد حداقل البته تنها ژورنالیست ها نیستن که مدید وضع شده، چی کار عملی باید صورت بگیره که روی طالبان تغییر کنن؟
اصلا ما فکر بکنیم در امی 20 سال آخر از روزی که امی حکومت ناتو در افغانستان حاکم بود، مردم افغانستان و اکثر کسایی که در بخشای خصوصا سیاست و فرهنگ و اطلاعات و خبررسانی کار میکنه، اونا با دو بخش رو کار داره، یک بخش شعاری هستن که این تقریبا اکثریت مسائل در بر میگیره، یعنی فقط در اون 20 سال ما شعار دادیم و که فلانی طور است و فلانی خوب است و فرزند پیشرفت است و دموکراسی است و تمدن است و ارتجاع است، یکی بخش است، یک بخش عملی. ما سر بخشای تیوریکی از او صحبت نمی کنیم، از نگاه عملی ما شما می توانیم با چند مسئله اگر تماس بگیریم ممکن است. اول قسمی که خانم خادم گفتن، همی شکایتی که از طرف خبرنگارای افغانستان، ژورنالیستای افغانستان با مؤسسه ملل متحد شده، این یک کار خوب و مؤثر است، چرا که ملل متحد یگانه ارگان مؤثر است که کتی طالبان روابط داره، به حیف یزی که شما امروز در خبرها گفتین که کارمندان ملل متحد ایلاما هم از این مسئله شکایت داره. اما یکی استن که باید ملل متحد در این بخش فعال باشه و اصلا طالبان را تهدید بکنه، تهدید به این معنی که برای ازوا بگوید که شما اگر کارمنده یا ژورنالیست را فرضاً از کارشان منع میکنین یا حقوق مسلکی ازوا را سلب میکنین، در مقابل شما زیر تعزیرات میارید. یک مسئله. دومی مسئله، افرادی که مثل ما و شما واری دیگه دوستا ژورنالیستا افراد سیاسی افرادی که اونا کاملا مستقل هستن، ملی هستن، روشن فکر هستن و میفهما سر سیاست و سر حالات منطقه و افغانستان میفهما و اونا امکانات داره، اونا باید در بین خود اساسا ارتباطات قائم بکنه و کوشش بکنه کسایی که در بین طالبا روابط داره، روابط دوستانه و در بین طالبا مردمای هوشیار هستن برای جواب بگوین که اینا به نفع شما نیستن. همچنان که مراجع بین المللی، مراجع حقوقی، مراجع مسلکی که از وقت تماس گرفته شوه و ما و شما نمیتانیم، اگر شما متوجه هستین، نمیتانیم در یک سال که امو حوادث تعقیب میکنین اگر که طالبان شما مستقیما بگوین که ما زورور هستیم، توانا هستیم و شما در مقابل ما باید تسلیم شوین. ما فکر میکنیم این نظریه تا ولی نتیجه خوب
نیست. باز معذرت که صحبت شما را قطع میکنم جناب زرخشان شمار سیب، وقت اخبار است. بین که با هم یک جای با شما و شنوندگان عزیز خود به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم، بعدا صحبت با شما ادامه میدیم. اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید که زمینه آموزش را برای 4000 کودک زلزله زده در ولایات پکتیکا و خوست فراهم کرده است. این اداره ملل متحد روز دوشنبه 12 سپتامبر گفت که در حال حاضر این کودکان به شمول دختران در 140 صنف درسی مصروف فراگیری دروس مکاتبشانند. زلزله نسبتا قوی به تاریخ 22 جون ولایت پکتیکا و خوست را تکان داد که در اثر آن 1036 نفر جان باخته و 2949 نفر دیگر زخمی شدند. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان یک بار دیگر از موضع طالبان در قبال بسماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران انتقاد کرده است. رینا امیری روز یک شنبه 12 سپتامبر در توییترش نوشته است که سیاست تخریبی و ظالمانه طالبان در مورد بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان قابل توجیه نیست. با گفته او، بستن مکاتب دختران به دین و فرهنگ مردم افغانستان هیچ ربطی ندارد. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان از راهکار طالبان در قبال آموزش دختران در این کشور نگرانی نشان داده و گفته است که این موضع رویاهای دختران را از بین می‌برد و افغانستان را بیشتر به سوی فقر، ناامیدی و ناداری سوق می‌دهد. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بار دیگر گفت که در مناطق دور افتاده مردم نمی‌خواهند که دختران 16 ساله‌شان را به مکتب بفرستند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز داشت که ایران برای ادامه همکاری هایش با گروه نظارتی سازمان ملل متحد آماده است و اضافه کرد که سازمان ملل متحد نباید به فشار اسرائیل در قبال فعالیت های هسته‌ای تهران تن بدهد. هیئت مدیریت اداره بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه بعد از 3 ماه از زمان انفاذ یک مسوده که ایران را تشویق به دادن پاسخ به مفتشین در بخش فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در 3 ساحه می‌کرد، ملاقات می‌کند. مقامات در جنوب پاکستان روز یک شنبه گفتند قصد دارند از شهرهای سند در آن کشور یک ارتباط مهم حمل و نقل عبور بدهند تا آب جاری شود و از سیل در مناطق شهر دادو جلوگیری شود. سیل‌های ناشی از باران‌های موسمی و ذوب یخبندان در شمال پاکستان به 33 میلیون نفر آسیب رسانیده و حداقل 1391 نفر را کشته و خانه‌ها، جاده‌ها، راه آهن و محصولات زراعتی را نیز از بین برده است. پاکستان خسارات وارده را 30 میلیارد دلار تخمین می‌کند. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش در حال حمله به بخش‌های از شرق منطقه خارکوف هستند که توسط اوکراین بازپس گرفته شده است و متعهد شد به عملیات نظامی خود در این کشور ادامه دهد. در آخر هفته اوکراین ادعای موافقت‌های گسترده علیه نیروهای روسی در جنوب و شرق از جمله شهرهای ازیوم، کوپیانسک و بالاکی را کرد. نیروهای مسلح اوکراین روز دوشنبه اعلام کردند که بیش از 20 شهرک را در 24 ساعت گذشته در بهبوبه یک ضد حمله گسترده پس گرفته است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد و تا زمانی که اهدافی که در ابتدا تعیین شده بود تحقق نیابد ادامه خواهد داشت. و افزود که چشم اندازی برای مذاکره بین مسکو و کیف نمی‌بیند. و خبر اخیر، گزارشی که در افتتاحیه 51مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، تصویر نگران کننده از سوی استفاده و خشونت فزاینده در تمام مناطق جهان را ترسیم میکند و امید برای حل مسالمت‌آمیز کم است. نادا الشنف، سرپرست کمیشنری عالی حقوق بشر، ناامیدی فزاینده میلیون‌ها نفر را که در مورد نقض حقوق بشر، خشونت و بی‌ثباتی سیاسی در ده‌ها کشور در سراسر جهان گرفتار شده‌اند، برجسته ساخت. وی با وضعیت بدتر شدن در بسیاری از کشورهای آفریقا از جمله بورکینا فاسو، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی و مالی پرداخت و اضافه نمود که پس از اثرگیری خصومت‌ها در شمال ایتوپیا، دیروز مقامات تیگری مبنی بر آمادگی آنها برای پایبندی به توقف فوری خصومت ها و مشارکت در یک روند صلح قوی تحت نظارت اتحادیه افریقا دلگرم شده است. با این حال او تنها اشاره گذرا به حبس بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت های مسلمان در مراکز به اصلاح حرفه‌ای در چین کرد. این علی‌رغم تقاضای فزاینده فعالان حقوق بشر برای بحث ویژه در مورد این موضوع در شورا است. وی گفت در 31 آگوست دفتر وی ارزیابیش را از نگرانی های حقوق بشر در منطقه خودمختار سینکیانگ در مورد اویغورهای چین همراه با توصیه های به دولت ها ارائه کرده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غگ آشنا رادیو دسپین خبری یا روک راست پروگرام درنو اوریدونکو، یو خبر دی چې د افغانستان کې د افغانستان سره مرستندوی ادارې یعنی یونما نشر کړی دی او ویلي دی چې باید د دوی د خزینه کارکونکو زورولو مسله باید نور ختم شي. یونما ویلي دی چې د دوی درې تنه کارکونکي طالبانو نیولی دي، هغوی ته خوش کړي دي او ترینې پوښتنې کړي دي. یونما په طالبانو باندې غږ کړی دی چې باید د نړیوالو قوانینو په اساس خپلو مکلفیتونو ته هم متوجه شي او وروسته له دې د ټولو خلکو د ټولو افغانانو د بشري حقوقو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. د خبر غږ غټ او عمده ټکی همدا و کېدای شي د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو دری ویب سایټ کې نور جزئیات هم ولولئ. او زمونږ موضوع هم نن همدغه ده چې په افغانستان کې ژورنالیستان، مطبوعاتو کارکونکي او نورې شبکې ازادي نه لري او د دوی په کارونو کې مداخله کیږي، مخه نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي نه رعایت کیږي او طالبان یا د دوی غړي یا کسان، مسؤل کسان د خبرنگارانو حقوق ته درناوی نه کوي، نه یې کار ته او نه یې بشري حقوق ته. دغه یو مشکل دی چې نن او پرون کابل پریس کلب ویلی دی چې په پکتیا کې د دوی کارکونکو نیول شوې دي او غوی راپور جوړو دي او مکتب په واره کې چې الته مکتب خلاص شوی وو، د سیمې خلکو خلاص کړي وو، بیا دوی وخت چې دغه معلومات ورکی خپل ادارو ته دای نیول دي او د دوی نه ټولغه د خبرنګاری سامان الله ته خسي دي او توقيف کړي دي. دوی ملګرو ملتونو ته خط لیکلی دی او شکایت کړي دي او دلته خپل یونما هم چې د ملګرو ملتونو اداره ده، دوی ویلي چې زمونږ د خپل کارمندانو سره چې هغه خځې دغه سره دغه سي یا برویا شوی د چې باید ونشي، یعنی دوی باید ازادي ولري او وکړي شي هر منطقه ته ورشي او حال او احوال باندې ځان پوي کې خپل ادارې ته خبر ورکړي. نو دا د آزاد تګ راتګ په اړه کې و چې یو نامه ویل دي. مونږ په همدې غږی وو دوه تنه ژورنالیستان مونږ سره نن په خبرونه کې دي، زرغون شاه شینواری صاحب او سعید شینواری صاحب. نو یو څه معلومات خو دې په خوا ورکړل چې ولې ژورنالیستان او مطبوعات ستونزې لري او طالبانو ولې دغه سیرویه اختیار کړی ده. آیا د دې چاره کې دي شي نه؟ د برخه کې زمونږ دواړو ملمنو نظریات ورکړل.
بله،
نو اوس په خبرونه ته ادامه ورکو بیت.
ما میخواستم جناب زرقنشا شنوار صاحب شما از تعذیرات یاد کردین که تعذیرات بر طالبا افزایش بیافه. چند قبل شما هم آقا هستم که من سفر تا طالبا یا سران طالبا قرار بود که تمدید شد ولی نشد. اینا راه مذاکره را گفتن که باید باز نگه دارن برای امرای طالبا تا اونا بتونن فشار بیارن از طریق مذاکره، ولی ای هیچ کدامش نتیجه نداد. امر رقمی که پیشتر ما شما صحبت کردیم، آیا من سفر طالبا، تماس های یا تعاملات طالبا با یک تعداد از کشورهایی که به گفته وزیر خارجه طالبا 21 نهاد و نمایندگی خارجی در افغانستان فعال هستند، کار هستند، این امکان داره؟ و آیا طالبا وقتی که با تمام کشورها بتونه تعاملات بکنن، یعنی به طور نرسمی برای ازی که مشروعیت ندارن، به رسمیت شناخته نشدن دیگه، اونا خوب بسیار عجلا برای ازی کار نخواد داشتن دیگه، به نظر شما چی رقم باید کارهای صورت بگیره؟ شما
سر دول فشار باید بچه اولشی
در فکر کنم چه تعذیرات و پا مسئله که باید یاد بندیزون و پا مسئله که دیر احتیاط وشي. احتیاط په دې معنی باندې چې افغانستان د تیر یو کال نه راپه دی خو داسې یو حالت کې واقع شوی دی چې اغلته زمونږ د کلو او ښارونو کې د اکثریت خوارو مظلومو خلکو ژوند چې دی هغه په خارجي کومکونو او دغسې مسایلو پورې تړل شوی. که په دې مسله کې فرضا جهانی ټولنه احتیاط ونه کا، نو د تعذیراتو د ګټې نه تاوان هم افغانانو ته زیاتیږي هم جهانی ټولنې ته زیاتیږي. د مثلا دا موضوع چې موږ او تاسو ور باندې بحث کوو دومره خو ساده او بسیط هم نه ده چې سړی فرضا ټول موضوعات په یوه جمله کې را خلاصه کړي. اوس تاسو وګورئ جهانی ټولنه د تیر یو کال نه راپدې خو د دې د خاطره چې افغانستان کې د افغانۍ نرخ ثابت پاتې شي، هلته نور اقتصادي پرابلمونه، انقلابونه او جنجالونه رانه شي، سولې 500 میلیونه ډالر منظم طالبان ته ورکړي چې هغه هلته هغه ورنه استفاده وکړ کنه. اوس د دې تر څنګ څومره چې زموږ معلومات دي د افغانستان په زیاتو سیمو کې حتی د پخوا پانډوال باندې نړیوالو خیریه موسسو خوارو مظلومو خلکو ته کارتونه ورکړي، غنم وریژې غوړي سیږو کومکونه ورسره کوي. دا داسې شی نه دي چې یوې خواته تاسو متوجه یاستئ، په نغدو پیسو پورې د طالبانو ژوند تړلی، نغدو پیسو پورې، بلې خواته په اقتصادي کومکونو پورې د ولس ژوند تړلی. دغسې حساسو مسایلو کې زما فقط خبره دا وه چې لږ توجه وشي. بله خبره چې عزیز صاحب تاسو ورته اشاره وکړه چې د طالبانو خارجه وزیر یا د دو ځلې مشران یوه جمله استعمالوي چې موږ د نړۍ د یویشتو یا شلو ملکونو سره تعامل لرو. سیاست یو فلسفي سیاسي علم دی، د هر شي لپاره په سیاست کې خپل ځانګړي تعریفونه شته دی. اصلا دغه تعامل چې دی دا په سیاسي هغه کې ډیپلوماسۍ کې هم د مجبوریت یو خبره ده، یعنی که هیڅ یو چاره نه و تاسو داسې یو لار ولټوي چې هغه موضوع چې په کوم حالت کې ده ک دا ایمرجنسی نو د چلو کومه حالت تلانه نشي دغه څه وساتي چې در نه خراب نشي. مګر په بشري ژوندانه کې په سیاست کې تکامل د ژوند یو اصل دی. سیاست یو ژوندۍ علم دی، د ژوندۍ موجودات او انسانانو سره سروکار لري. د دې چې تحول نه بدلون نه پرمختګ نه جامعه کې نور بحرانونه منځته راځي. زه فکر کوم دوه چې کومه جمله استعماله چې تعامل دا د ډیپلوماسۍ په ژبه، هنر او سیاسي ادبیاتو کې اصلا د رسمیت پیژندلو سره د ځمکې او د اسمانه فرق لري. دا تر څو پورې چې نړیواله ټولنه، حتی د نړیوال ټولنې مخکې د ملګرو ملتونو مؤسسه د طالبانو سره د یو رسمي ډیپلوماټیک پیژندنې پر بنسټ باندې اسناد ونه لري او بین المللي پروتوکولونو تعهد په کې نه تضمین شوی، دا مشکل ده چې طالبان په دغه ترتیب چې امیر خان متقید خبره کوي چې موږ سره یو شی مؤسسه تعامل لري، په دې باندې عزیزاده صاحب دوه دی رژیم یا د طالبان حکومت ته دوام نشي ورکولای. دوی باید متوجه وسی تر څو پورې چې بین المللي هغه مسائل ته چې هغه دولتونه په نړیواله کچه د هغه منلو باندې پړدي او تر هغه پوری د دولت یو تعریف نه مکمل کیږي تر څو پوری چې هغه اصول او پرنسپونه منلي نه دوی چې هغه ته داخل شي او هغه سره ځان جوړ نکا، دغه حالت چې کوم دی دا تر ډیر وخت پورې دوام نه کوي او دغه حالت په خپل د دې دوام د سخت طالبانو په تاوان باندې تمامېږي. تاسو ویل چې طالبان به د سپیکر وکړي چې موږ سره خو تعامل کیږي، د دو سره تعامل کیږي. تاسو پوهیږئ د افغانستان لپاره ډېرې غټې پروژې چې زه دا غیر باستانه زما چې د مرکزی آسیا پروژې وي، د افغانستان د عمران مجدد پروژې وي، د افغانستان د مخابراتو د ټلیفون ټلګرام پروژې وي، دا د میلیاردو ډالرو پروژې وي چې د افغانستان اقتصاد په دې پورې تړلی دی. دا اینغه دي په ټپه باندې ولاړې دي،
ټولې
خطر ولاړې دي چې دوی خو هغلته بین المللي ټولنه کې رسمیت نه لري.
گزارش تازه کمیل در سایت ما نشر شده، ریچارد بنت باز هم یک گزارش دیگه داده، گزارش که امروز داده در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، خواستار تغییرات اساسی برای رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان شده و گفته که وضعیت حقوق بشر زیر سلطه حاکمیت طالبا رو به وخامت است و این وضعیت نزول به سمت استبداد است. یعنی شما نظر شما در این مورد چیز، این واقعا به سمت استبداد میره یا استبداد امیال حکم فرماست در افغانستان؟
عزیزاده صاحب دا ډیره ساده پوښتنه چې اوس چاته وایي، یو ماشوم هم په دې پوهیږي چې په افغانستان باندې یو استبدادي رژیم حاکم دی، نظام په نشو ورته ویلی، یو استبدادي ډله چې هر کار په زور کول غواړي هغه حاکم دی. زه به یو دوه درې خبرې پیوند کړم د زرغون شاه شینواري صاحب خبرو په تړاو باندې. که طالبانو باندې فشار را نوړل شي او زور مور سره ونه غوړل شي نو بیا به درې ملاره چې شي دوی سره وشي. طالبان په دې پوهیږي چې موږ سره که زور وشي بیا څنګه دوی منډه کوي او کار کوي، دا واضح خبره ده. او طالبان ټول نړۍ پوهیږي چې دا د زور خلک دي او کني دا په زور ختمې دي راغلي او نه د زور خلک دي، د دوی زور په تیرو شلو کلونو کې معلوم شوی دی. بل خبر دا ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند خبره وکړه چې دوی کولای شي تعامل ورسره وکړي یا دوی باندې فشارونه او تاذیرات وځي شي. زه فکر کوم په افغانستان کې تر ټولو ضعیف رول د ملګرو ملتونو دی، نه هغه وخت کې چې تنظیمي ډلو په محل باندې دوی ته د افغانستان مسولیت لاسته ورغی صحیح په اجرا کړ، نه هم چې په 2003 کې د ټاکنو دغه دوی ته ورغی 2015 کې، نه هغه دوی صحیح منیجمنت وکړی شو، نه هم د عبدالله او د ډاکټر غنی ترمنځ جنجالونه دوی صحیح امینجګیری وکولای شو، او نه هم دا اوس چې کوم یو 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 بس انتقال رامسته شو په دې برخه کې د دوی صحیح یا د سولې په پروسه کې د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب د بیان د ازادۍ د تعلیم د زده کړو په دې برخه کې د دوی حتی رول واضح نشو او نه هم مؤثر رول دوی لوبولی او نه رول لوبولی شي. طالبان خپل د ملګر ملتونو سره ستونزه لري، هغه ستونزه ده چې تاسو وګورئ دوی چې د طالبان مشران ګوري د اروپایي مشرانو سره، ګوري د سیمې د مشرانو سره، مګر د ملګر ملتونو سره یو دوه ورځې دوی نه دي مخ شوي او نه دي ناست شوي. یو خبره دا ده، بل دا ده چې ملګری ملتونه خپل رپورټونه چې ورکی طالبان وایي دا دروغ دي، زموږ په خلاف باندې یو بده پروپاګاندا چې دوی کوي. تاسو خپل مرتي اشاره وکړه چې د ملګر ملتونو خپل استازي کارمندان په افغانستان کې خوندي نه دي. دریمه خبره دا ده، ملګر ملتونو خپل طالبان ته لاس بند دي، دا اوس دې ټول مرستي د ملګر ملتونو لږ چکیږي، طالبان په دې کې پوره لاس پیری او هغه مرستي په څه ډول چې د دوی خوخه هغه مصرفي او هغه کار کوي. نو د ملګر ملتونو رول په دې برخه کې هیڅ موثر نه دی، او دوی فقط یو غږ کوي او هغه غږ بچ دې دنیا به اوري چې ورته لاس یو شه دی. یو د دې مرجین لکه یو ټلویزیون نه چې خبر نشه شي دی چا پاره
صحیح شنوره سب دغه
چې طالبان دا ډیر غټ مسایل دا اوس د پکتیا خبر اعلان چې نیول شي، زه په طالبانو دا باور لرم چې درې څلور ورځې نه زیات دوی خبر اعلان نشي ساره ولا نه یې ساري نه ډوډۍ ورکول شي چا دا برا خوشی کی دا دومره غټه ستونزه نه ده، ستونزې نورې دي. طالبان فکر کوي چې دا د افغانستان ټوله مسله د کوم فشارونو چې موږ دلته په خلکو باندې واردو دا امریکا حلولی شي. د طالبانو دا ټول زور چې خی دا امریکا ته خی دا خونځي چې بندي دا ټول شین چې کی دا امریکا ته کی هغه وایي چې امریکا متاسفانه طالبان د تیر حکومت په چیر باندې دوی هم په یو غټه غلط فهمي کراږي دا هغه د تیر حکومت فکر کوي چې امریکا هیڅ کله نه وځي. حمید کرزی خلکو ته په لویه جرګه کې چې وهلې چې زه درته تضمین درکوم چې امریکا نه وځي، په خپل ډاکټر غنی وایي چې زما غټه اشتباه دا و چې موږ فکر کوو چې امریکا نه وځي. دا داغي حکومت اشتباه و، اما د طالبانو د رژیم اشتباه به دای چې او دوی دا فکر کوي او هغه خوش فهمي ده دوی هغه دا چې نړۍ مجبور ده چې موږ په رسمیت وپیژني. که چیرته د خبریال په وړاندې دا ډول چلند رواني، د خونځي د نجلۍ په وړاندې هغه ډول چلند رواني، او د خزو په وړاندې هغه ډول چلند او اتهامات رواني، نو دا ډیره نږدې خبره نه ده. دوی وایي چې پلانکي سره تعامل لرو، هغه لرو تعامل او رسمیت پیژندنه څنګه چې زرغون شاه صاحب وویل هغه فرق سره لري، ځمکه او اسمان فرق لري.
بلې صحیح شنوارې صاحب، د خپرونې ډیر لږ وخت پاتې دی
شنوارې صاحب،
د خپرونې ډیر لږ وخت پاتې دی شنوارې صاحب، غواړو خپرونه راټول کړو.
او مسله د امریکای سره ده، که امریکای سره مسایل د دوی حل شول نو رسنۍ به هم خوندي شي، خونځي به هم خلاص شي، هر شی به وشي.
زما سوال هم دا و چې سوزل مې دا خبره غږ مو کو خصوصا جملې نه وي پوره، چې د امریکای سره د مشکل به دوی څنګه حل شي. ځینې کارپوهان داسې نظر ورکوي چې بل لار نشته دی، هغه امریکا چې د دې سره کوم تړون کړی او صحیح غوښتي و هغه عملي نه شو، هماغه تړون باندې دې بیرته کار وشي. ځینې وایي چې د ملګرو ملتونو قواوې دې بیرته افغانستان ته ورشي، قواوې دې ولیږي، د سولې قواوې چې ملګرو ملتونه دا موضوع حل کړي. او تاسو ویلي چې ملګرو ملتونو خپل رول په خواله نه دی اجرا کړی، نو دا به څنګه کیږي؟ هغه بشري رولونه، سیاسي رول خو پرې ده. نو زه غواړم چې همدې برخه کې ستاسو نظر واورو چې د طالبانو دغه رویه چې اوس په افغانستان کې د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو، د تعلیم په برخه کې د دې ټولو لسره کومه رویه نیولې ده، او کوم ډول باندې چې دوی د حکومت کوي او نړیوال ناراضه دي، او دوی ته شرطونه ایښي دي، او هغه شرطونه دوی تر اوسه پورې نه دي په ځای کړي، په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي، وروسته له دې څه کېدای شي او څوک دا په طالبانو باندې منلی شي؟ دا خو تاسو خپل ویلې چې فکر کوي چې امریکا سره کول شي، مګر امریکا چې څه ورته وایي چې دغه ومنه چې ستاسو د ولس د خلکو په ګټه ده، هغه هم دوی نه مني. نو خیر لار چې شه ده،
هغه خو دوی د دې وجه نه مني، د امریکا غوښتنې چې دوی په خپل منځ کې په بغټ شر باندې په جنجال باندې خپل کې سره وړي، هغه دوی ورته وایي چې منوي یو ستا لس څه شل خبرې دې ټول منو، خو مونږ بلګ نخري کوو، هغه نخري دا دوی روانې کړي دي، هغه به وخت په خلاصې دوه سره تاسو وګورئ چې ونځي به پرانیزي، هر څه به د امریکا په توسط باندې دوی وکي، او بیا به دوی د دوی تر ټولو ښه ملګری ما مغوي. دوی دا اوس د امریکای نه ګیلې کوي چې ولې ناراضه یې سفارت نه خلاصوي، سفارت پشم د امریکا په سفارت کې د طالبان وینه ساتي، یا هم اجازه نه پر نشي وهله دوی دغه هغه څورتي خو لکه چې دغه د امریکا سفارت پالنه شروع کړی دا هغه یو موضوع ده یو صرف بخلکو ته رواني ټنشن موجوده تاسو په پاس کوي زبې زړه خرمه زغون شاته به زړه خو یورباني خلک ورته خفای دا به یو څو وخت پورې هم دا ټنشن د خلکو په ذهن کې څه چې امریکا ورته وای دوی به مغه کوي او هغه څه به عمل کیږي چې دغه خو پاره توپیر بنی لکه په تیر حکومت کې چې هر څو خو په ډیر آزادۍ سره دوی به هر څه پریدي مګر په ډیر محدودیت سره به پریدي.
جناب زرخنجان شنواری صاحب، ما چند دقایق کمی از برنامه ما مونده، شما و در مجموع تمام ژورنالیست هایی که در خارج از افغانستان بسر میبرن، چی میتونن بکنن؟ نقش از این ژورنالیست ها چی است به نظر شما؟ چطور میتونن ژورنالیست های داخل کمک بکنن؟ چطور میتونن اطلاعات که به دست میارن به طریق یا به نحوی که تایید شده باشه، منبع درست باشه، این به اطلاع عامه برسنن؟ یعنی چگونه میتونن نقش بازی کنن؟
تشکر. زه مخکې له دې نه چې تاسو راغلئ راشم، د وخت د کموالي په اساس یو دوه مسلو ته لنډه اشاره کوم، ډېره لنډه. اول دا چې موږ چې کله وایو د ملګرو ملتو موسسه یا پلانای سازمان یا پلانای ډله د طالبانو سره باید رابطه ونیسي او دا مسایل حل کړي، دا هغه وروستني اپشنونه دي، وروستني انتخابونه دي. موږ پرته له دې نه اوس نورې لارې نه لرو. یو خدای چې سړی تمامه ورځ مسایل انتخاب کوي، دا ښه دی، دا خراب دی، هغې باندې د افغانستان د خلکو ستونزه نه حل کیږي. د ملګرو ملتو موسسه د نورو هرو ارګانونو دولتونو سازمانونو په تناسب یوازینی ارګان دی چې د طالبانو سره رسمي تماس نیولی شي او خبرې مو سره کولی شي. یوه دا خبره وه. دویمه مسله دا ده چې دغه د رسمیت پیژندلو مسله چې امریکا سره بدو وایي چې فرزند د جنکو مکتبونه دي او د ښځو حقوق دي او د ښځو کار دی، په دې باندې که طالبان دا شی ومني او امریکا بدو په رسمیت وپیژني او جهان به په رسمیت وپیژني، په دې برخه کې اصلا د رسمیت پیژندلو لپاره خدای دې وکړي چې که طالبان په دې باندې پوه شوي که پوه شوي نه، دوی باید د ملګرو ملتو د مؤسسې د منشور مطالعې ته مراجعه وکړي او د دولتونو د رسمیت پیژندلو لپاره د ملګرو ملتو په مؤسسه کې ځانګړي اصول دي. په هغه اصولو کې دوه شیونه چې دي خورا مهم دي چې هغې ته دوی باید پام وکړي. یو دولت باید په خپله ټولنه کې مشروعیت ولري او د مشروعیت د لارې نه په خپله خاورا او خلکو باندې حاکمیت ولري، او دا حاکمیت باید د قانون حاکمیت شي، د قانون حاکمیت. یعنی په هغه کې مسائل، حقوقي مسائل، اجتماعي مسائل، بین المللي مسائل ټکی په ټکی روښانه شوي او هغه امضا کړي چې دا موږ منو. او د زه اوس راغلم تاسو د پوښتنې ځواب ته. زه فکر کوم چې عزیزاده صاحب، موږ او تاسو څو کارونه افغاني ژورنالستان، خبرنگاران، لیکوالان او سیاسي خلک کولای شي. اول په داخل د افغانستان کې چې څومره د چا وسه رسیږي، روابط لري د طالب سره، د مؤثرو شخصیتونو سره، د ټول مدني ټولنو سره، هغو ته دا ووایي چې دغه سیاستونه چې د ښځو، د مکتب، د خبرنگارانو په رابطه باندې تاسو روان کړي دي، ګټه تاسو ته نشته، تاوان درته. یو دویم دا چې په خارج کې چې خصوصا کوم ژورنالستان، لیکوالان دي، دو خپل منځ کې ارتباطات قائم کا. لکه څنګه چې تاسو دواړو محترمانو نن دا پروګرام د افغاني ژورنالستانو د ژوند په اقله باندې ترتیب کړی، دا د فعالیت یو نمونه ده. دغه سي پروګرامونه باید که څوک تلویزیون، اخبار، رادیو، قلم ورسره دغه پروګرامونه ترتیب کړي، د طالبانو غوګونو ته مثبت اړخونه هم د دې ورسي، منفي هم ورسي. او په نهایت کې کوت وانیږي افغاني ژورنالستان بدون له سیاسي نظریاتو د اختلاف نه، د مسلک او امانت او د افغانستان په خاطر باندې په جهانی سطح باندې د داسې یوې غونډې بندوبست وکړه، که هغه آنلاین غونډه هم وي، چې د هغې غونډې په وسیله باندې ټکي په ټکي مستند د افغانستان د خبرنگارانو او د افغانستان د لیکوالانو مستند مشکلات چې دي هغه ولیکي او جهانی ټولنې او ډیپلوماتیکو مؤسسو سره شریک
کړي. ډېره تشکر از هر دو میهمان عزیز ما، جناب زرخنشاه شنواری، نویسنده و ژورنالیست، و جناب سعید شنواری، خبرنگار سابق طلوع، که در برنامه ما حضور یافتین و به سوالات ما جواب دادن و تحلیل هایتون گفتین.
ډیر مننه تاسو دواړو نه په مخ همخه کوم ودان د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ پروګرامونه ادامه لري. خبرونه ووري او روسا ستاسو غږ پروګرام کې راشي خپل خبرې وکړي.
واشنګټن ته مخه تشکر کوم. خلاص.